السلام علیکم سحر مو بخیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورې نن د ګل یادو شنبه ورځ د کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه وخت په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی زه منور شاه سره د خپل همکارانو انیس اجمل او ټکنیکی مرستيال جوناتن د سلام پښتونخوا په دې اولنۍ خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په دې غړي کې به امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر پیښور کې د پولیسوالا د وجنې او په قوالی سیمو کې د بنیادی سہولتونو د نشټوالي په اړه ریپورتونه دراوړو خوږې سندري هم په دې برخه کې شامل وي خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل لا د دې سات تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگټن کې ملاقات کړي د پیښور په دلازاک روډ په امنیتی پوستي بیګا وسلوالو ډزې کړي چې پکې سلور پولیسوالا وژل شوي او د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ د اتوار پر ورځ ماسکو ته رسیدلي او وسته خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگټن کې ملاقات کړي نواز شریف چې په سلور ورځنی دورې امریکا ته تللی د خپل سفر پر مهال به د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره د شروع پر ورځ لیده کوي جان کیری خبریالانو ته ویلي چې د سیمې د ثبات لپاره له پاکستان سره اړیکې مهمې دي ډیر مسائل دي چې موږ پہ باید خبرې وکړو ولې پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي پاکستان هغه ډیموکراسي ده چې د خپل اقتصاد د ښه کولو او د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې کلکې هڅې کوي او د سیمې د ثبات لپاره هم مهم دی امریکایي چارواکو ویلي دي چې امریکا پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې د 1.6 بلین ډالر ورکولو ته تیار ده بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان او امریکا د افغانستان د سولې پروسې په ملاتړ کې اساسي او کلیدي کردار لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی پرون د یو خبري غونډې پر مهال ویلي چې افغانستان هیله مند دی پاکستان او امریکا په صداقت او په عملي توګه د افغانستان د سولې پروسی او د افغانستان د خلکو د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړي د پیښور په دلازاک روډ بیګا په امنیتی پوستي وسلوالو ډزې کړي چې پکې سلور پولیسوالا وژل شوي او دوه جوبل دي د پیښورستو د وژل شوو کسانو کورنو د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه مړي د بالاحصار کلی سره نږدې په سړک ایښودي وو او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کوله خو د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاج کوونکو سره د صوبایي او مرکزي حکومت یو غړي هم ملاقات نه دی کړی البته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د یو خبر شوی بیان په ذریعہ د وجل شو پولیسوالو پر وجنه د افسوس سرګندونه او د غي د قربانو ستاینه کړي بلخو د عوامي نشلن ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او پوخانی وزیر افتخار حسین د وجل شو کورنو سره د لیدلو لپاره د احتجاج سیتا ورغلی وو او اغي سره خپل خفقان شریک کړي دي د افغانستان د پکتیکا چارواکی وای چې پرونی سرحدي ځواکونو په یو کمین د حکومت 500 مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده پرون د پکتیکا د والی بیان مخلص افغان مشال لیډیو ته ویلي چې سرحدي ځواکونو په دې عملیاتو کې سلور تنه نور وسلوال ژوندۍ نیولې دي
چې د کمین په طرف کې درې وسلوال مخالفین ووژل شول دوه ټپیان شول او سلور تنه ژوندۍ نیول شوې دي چاره اوس پر پښتنو ګرځېدنو لاندې دي او د دې نه یو شمېر وسلې او مهمات هم زموږ د پولیسو پولیسو لاس ته ورغلې دي
مخلص افغان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې حکومتي غړو او یا ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتي د یاد پیښو په اړه کومې وسلوالي ډلې رسنو ته څه نه دي ویلي خو تېر وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو باندې په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د یو شمېر بریدونو ادعا کړې او ویلي دي چې په یادو بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده بلخوا ریپورټونه وایي چې په کونړ ولایت کې د ځانګړو افغان ځواکونو د یو ټولي کومندان له وسلې سره د دولت مخالفو وسلوالو ته اوښتې دي دغه کومندان چې په منصف خان پیژندل کیږي خپلې وسلې هم له ځان سره د حکومت مخالفو وسلوالو ته وړي ریپورټونه وایي چې دا د افغان ځانګړو ځواکونو لومړني کومندان دي چې له اسلامي حزب سره یو ځای کیږي د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ د روس او هندستان په 14مه کلنې غونډه کې د ګډون لپاره د اتوار پر ورځ ماسکو ته رسیدلې. دا د هند وزیر اعظم له څوکۍ څخه تر ګوښه کېدو مخکې د منموهن سنگ وروستی بهرنی سفر دی. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د ګل پر ورځ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. تمه کېږي چې د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې به د تجارتي اړیکو په ټینګولو وي. په دې کې د روس لخوا هندستان ته د وسلو او پوځي سایلو د اوړلو موضوع هم شامل ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران په لانجمن ایټبی پروګرام د زیات نړیوال فشار راوستو غږ کړی دی. د اتوار پر ورځ بنیامین نتنیاهو د کابینې غونډې ته ویلي چې دا نړۍ د فشار پر خپل ځای تر هغه برقرار ساتل پکار دي تر څو چې د خبرو پر ځای عملی ګامونه نه وي اخیستل شوي. نوموړي زیاته کړه چې دا دباو زیاتول پکار دی چې دا شان د ایران د ایټمی پروګرام د جوړولو مخه ونیسل شي. بلخوا تهران په دې خبره زور راوړي چې د دوی ایټمی پروګرام د پر امنه مقاصدو لپاره دی. اور اس ته خبردا چې په عراق کې د لک تر لګه 9000 وجونکو بریدونو په یو لړۍ کې لسګونه کسان مړ شوي او ټپي شوي دي. پرون د دې بریدونو تر ټولو خونړۍ حمله د اغو دوه بمی چاودنو و چې د بغداد د جنوب د یوې شیا میشتې سیمې په یو کیفه کې وشوه. عراقی چارواکو ویلي په دې حمله کې لک تر لګه 14 کسان وجړي شوي او 500 نور زخمیان شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا
د سلام پختونخوا په اولنی سر کې مدانی ساجمل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به دغه ریپورتونه واوري. وزیر اعظم میانواز شریف پرون په واشنگتن کې د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات کړی. سیډونکو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې لا هم ځینې مشکلات شته.
د شک نشته چې پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې تقریبا په یو کال کې فلګ پواله راغلي دي.
تمدا چې نواز شریف بعد امریکایي چارواکو سره د خبرو په وخت د ډرون بریدونو خلاف خپل اندېښنې هم شریکوي. خو افغان څېړونکی یونس فکور وایي د دې بریدونو په مکمله توګه بندېدل به د افغانستان او پاکستان امنیت د لا نور خطر سره مخ کړي.
زه فکر کوم دا پر افغانستان باندې د دې عملیاتو بندول د بیپلوټو د پر القاعده پر مشرۍ باندې په اخوا کې پر افغانستان بد تاثیر کوي.
بلخوا حکومت په قبایلی سیمه کې د پرمختګ داوی کوي. خود مومند جنسي تحصیل پلانګار د یو سکول ماشومان وای لا هم بنیادی سہولتونه نه لري.
د وبوره تم سره د بچ او بوج کم د ماشومان اکثر کولر واخلي بس د خوشا خورون نه راوړي. هغه کې اکثر میلاوري شي ګندای چې راوړي ته فندم کوي.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایزو نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. پته ده mashalradio.com. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف دا مهال د امریکا په سلو ورځني سفر دی چې پکې یې پرون د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات کړی او د را روانې چهارشنبه په ورځ به د امریکا د صدر باراک اوباما سره هم ملاقات کوي. دا وخت د اسلام آباد نه خپل خبريال احمد الله را سره د ټلیفون د لیکې دی چې غینه به احمد الله په خیر اغلی.
خدای دې وبخمه ورشه.
د خارجه چارو دفتر د دغه ملاقات په حواله باندې سوای
منورشه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان وزیر اعظم د امریکای نواز شریف د امریکای خارجه وزیر جان کیری سره کوم ملاقات وکړو. د پاکستان خارجه وزارت له خوا چې مونږ ته کوم معلومات ترلاسه شول نو هغه تر مخه دا ملاقات تقریبا 3 غنټې چې وو دا جایی د دوانو چارواکو ترمنځ چې پکې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات او دین علاوه د سیمې او په نړیوال سیاسي صورتحال او د ترهګرۍ په حواله ترهګرۍ په شمول په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړل شولې. ولې د دې ملاقات ورسته نور تفصیلات اور کل وړاندې زده هم اوه ما چې ملاقات ورسره د وزیر اعظم نواز شریف په اعزاز کې د ماخستان روټي اهتمام هم کړی شو او هغه ته هم د خارجه وزیر جان کیری او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هغه ته هم ویناګانې وکړلې. د پاکستان خارجه وزارت چې موږ ته معلومات راکړي دي نو د هغه د وینا تر مخه په دې ملاقات کې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ته نور وده ورکولو نه علاوه د سیمې او نړیوال صورتحال دغه شان چې دا وخت کې ترهګرۍ معاملې ده نو په دې باندې خبرې اترې وشولې. د امریکې خارجه وزیر چې کوم جان کیری په دې مهال وینا وه چې د نواز شریف دوره چې کومه ده د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوطولو کې به ډېر مهم کردار ولوبوي، ځکه چې پاکستان د دې سیمې یو مهم ملک دی او د پاکستان هم د ترهګرۍ ښکار دی دغلته، خو دې باوجود لګیا د پاکستان په سیمه کې ترهګرۍ خاتمې لپاره خپل کوششونه جاری ساتلي دي. د جان کیری دا هم وینا وه چې امریکا نواز شریف حکومت سره خپل دوه اړخیز تعلقات چې کوم دي هغه په مختلفو شعبو کې لګیا دی په یو ځای کار کوي او غواړي چې دا تعلقات چې کوم دي نور هم مخ په وړاندې لاړ شي. دغه شان نواز شریف چې کوم هغه هم د نیکو خواهشاتو اظهار وکړ او د هغوی وینا وه چې دوی غواړي چې په ملک کې کومه ترهګري ده هغه ختم شي. دغه شان نور چې کوم پاکستان دا وخت مختلف مسایلو سره مخ دی
داغه د ختمولو د لپاره هڅه کوي. احمد الله بالکل داغه باندې به نور تفصیل هم تاسو نه اخلو، خو په لنډه توګه راته دا وایي چې د حجیانو چې کوم الته په سعودي عرب کې بنیادی ارکان ختم شوې دي هغه سلسله ختم شوې ده، داغه د واپسی سو پروګرام شته او څنګه؟
بالکل منور شاه، د حجیانو د واپسی سرکاري کوم دغه چې پی آی ای پاکستان انټرنیشنل ایئر لائن هغه د لارې د پای حجیانو پروازونه چې کوم دي هغه سحر وختي چې کوم هغه راورسېدل او دغه شان د پی آی ای د کوم چې د هغه د ترجمان دي د هغه د وینا تر مخه دا تردا د ما د وو پروازونو د لارې تقریبا 2300 پورې کوم حجیان چې دي هغه خپل ملک را رسول شوی دي. دغه شان د سلسله د 13 ورځې شروع د ولې د نجی اکم ایرلاین چې دا غي د لارې هم د حجانو دراتلو سلسله شروع شوه، دا خود قامی ایرلاین چې کوم دی اغه نن شروع کړل په دې باندې او دا د حج پروازونه چې کوم دا به تر دراتلم کې میاشتې 19 نیټې پورې جاری او د یو سل او یو کم 50 خصوصي پروازونو د لارې وش په تزر کم حجان چې کوم دی دا به پاکستان تر رسول شي. ول دغه شان نور چې کوم د اویازر نزيات کوم حجان چې دی هغه به د نجی ایرلاین چې کوم پروازونه دا غي د لارې هم پاکستان تر رسول شي او دغه شان لکه څنګه چې دې کال د 19 لک نه زیات کم حجیانو هغه اغلته تلیو سعودي عرب کې حج دغه خپل چې کوم فریضه واغې ادا کړن په دې کې پاکستان حجیان چې کوم هغه تقریبا د 1,30,000 چې نو دا پاکستانیان حجیان پکې هم شامل.
ډیرا مننه احمد الله، تاسو ته نور تفصیل لپاره هم راځو. د ځان خیال ساتي دا وو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال چې موږ سره یې معلومات شریک کړل.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې.
دا و د نن ورځې د مشال ریډیو د هفتوار پروګرامونو لړۍ چې تاسو به یې د 9 غنټو په اوږدو کې اوریدلی شئ. ورزو یوې بلې موضوع ته پیښور کې بیګام سوتن په دلزا کروڑ باندې د پولیسو په یو چک پوسټ باندې وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې سلور پولیسوالا وجل شوې دي. دا وخت د پیښور نه د مشال ریډیو همکار را سره د ټلیفون په لیکه ده. ګرانه سهار دې په خیر، د دې پیښې په اړه مو په تفصیل خبر کړئ.
ډیره مننه منور شاه، بالکل څنګه چې تاسو خبرو کا بیګا دغه پیخه د ماسخوتن د پیخور رینګ روډ کم د لزاګ روډ ته پاغه باندې یو چک پوسټ او په دغه لار په غولان سیمه ته دي په دغه نامعلوم وسلوال راغلي دي او دغه د پولیس په چک پوسټ باندې د ذکرلی دي او دغه د په نتیجه کې دوه د پولیس اسسټنټ سب انسپکټر د یو نوم محمد امین دی او د بل فضل وهاب محمد امین چې دا د پیخور سره خوا کې ناصر کلی دی دا غې دی او بیا د فضل وهاب چې دی نو دا د مردان اوسیدونکو دوه د پولیس سپایان هم په دغه ډزو کې جوبل شي چې بیا غې هسپتال ته یوړو نو غې ساګان دغه سلور پولیس والا په کې مړ دي او بیا دغه پولیس والا زبر تاسو ته وایي ما چې دی کله د پیخور لیرینګ هسپتال ته یوړو لیشو نو الته چې بیا کله د دوی خپل خپلوان را لکه دوه دغه پولیس چارواکي چې پولیس پایان چې نو دا د لزاک روډو او څنګه چې ما خبرو کړه ناصر کلی دغه یو پولیس پولیس سب انسپکٹر نو اغي چرال اغي بیا د پېښور لری رنگ اسپیټال کې چې د خپل مړی ولید نو اغي جات احتجاج وکړو جرا فریاد شروع کو او د خپل مړی د پوسټ مارټم لکه څنګه چې د مړو پوسټ مارټم کې په اسپیټال کې نو د اغي اجازه ته نو ورکولو د اسپیټال چارواکو ته او دې د مړی بیا په اسپیټال سره نږدې د بالاحصار جی ٹی روډ دی اغه په احتجاج په توګه کې خو د دغه د حکومت نه غوښتنه کوله چې کوم کسانو په دې ډزې کړي دي د اغه دې زر تر زره اونیول شي او بیا په پولیس ته دې تحفظ ورکړي شي. عجیبه خبره منور شاه دا وه چې دا پړومبي ځل د پولیس خپلوانو یا کوم په پولیس چې ډېر دغه سي مشوي دي شهیدان شوي دي په مختلفو پیښو کې خو پړومبي ځل د پولیس خپلوانو د حکومت خلاف احتجاج وکړو او دغه دوه غنټو د پاره دي دغه احتجاج په دغه سړک باندې جاری.
بالکل خالد خان د پولیس والا رشتہ دارو په اول وار احتجاج کړی دی واقع چې دا نوې خبره ده که دا راته وایي چې د دې پیښې ذمواري کومې وسلوالې ډلې منلې او کنه او د دې پیښې په اړه د صوبایي حکومت سره د عمل مخې ته راغلی
نو د دې پیښه خو تر اوسه پورې چا ذمواري نه ده قبوله کړې خو بیا چې څنګه دا مقامي خلک وایي چې دغه په دوو موټر سایکل باندې کسان رال په دوو موټر سایکل باندې یو موټر سایکل باندې دوه دوه کسانو او هغې په پولیس دغه ډزې کړې دي او دغه په نتیجه کې دغه پولیس والا مړ شوي دي. څنګه چې تاسو خبر وکړه د پولیس د صوبایي حکومت څه ردعمل یا څه دغه نو عجیبه خبره دا وه چې دوه ګنټه دغه احتجاج د دې جاری و خو د صوبایي حکومت اړخه دې ته څوک هم نه راغلي بلکې بیا د خیبر پښتونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر او د عوامي نیشنل پارټي مشر میافتیار حسین د خلکو لرالو او دا به هم وایم چې نه خو د صوبایي حکومت لاړه او نه د پولیس لوړپوړي چارواکي لکه د پولیسو د پېښور د پولیسو مشر چې دی هغه هم دې ته نه راغلي د ایس ایس پی اپریشن هغه دغه لیدل کېدای شو چې خواته نه راتلو ځکه چې دغه خلک غوسه مو خپه مو او د خپل مشر د پولیس ته مشرانو نه هم دغه پوښتنه کوله چې دی په کومه ګناه کې وژل شوي دي دی خو د قوم او دغه تحفظ کې نو دغه فریاد دی خو بیا رستو دغه پولیس والا او پوسټ مارټم مو شو او د پولیس لاین کې د دې جنازې شوي او په هغه کې بیا د پاکستان د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر او د قومي وطن پارټي مشر سکندر خان شیرپو په شمول د پولیس ګنچ میر افسرانو پکې شمول کو شمولیت وکړو او دغه بیا پولیس د کم مړ چې د خپل ورساته حواله کړی.
ډیره مننه په پیښور کې سلور پولیس والا د وسلوالو په ډزو وجل شوی دي چې د احتجاج په توګه یې ورساو لاشونه د جی ټی روډ بالاحصار مخې ته په جی ټی روډ باندې ایښي وو. دا یو نوی پرمختګ مخې ته راغلی دی چې په اول وار پولیس والا وجل شوی دي او د هغې په وجنه باندې هم د هغې خپلوانو احتجاج کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو اولنۍ غړې کې سلام پښتونخوا ته غوږی راځو. اولنۍ موضوع ته یو وار بیا وزیر اعظم نواز شریف دا مهال د امریکا په سفر دی. د دې سفر پر مهال به نوموړی د امریکایي صدر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې پکې اولنۍ ملاقات پرون د وزیر خارجه جان کیری سره کړی دی. دا چې د نواز شریف موجوده حکومت او د اوباما انتظامی د دې دورې نه کوم توقعات دي او آیا هغه به پوره شي او کنه؟ زموږ همکار مجید بابر دا پښتنه په نیویارک کې میشت د کار پوها جانگیر خټک نکړي هغه وای
اهم خبره دا ده چې توقعات په دوه طرفو باندې دي خو پورې کېدل یقینا ډېر لوی سوال دی. زمانه د خیال چې هر یو توقع به پوره شي والا خبره خدا ده. او دویمه دا ده چې دا کې شک نشته چې پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې تقریبا یو کال کے فلگ قوال راغل دے دی مطلب دا ہرگز نہ دے چپ دوڑ ملکوں پتہ تعلقات کے چپ یو بل بندے بد اعتماد ہے فضا و آگا بالکل ختم شوے دا آگے کے کمی راغل دے خواہ ختم شوے نہ دا اور دا کے وجہ نہ دوڑ ہے وادنوں تا دوبارہ خپل تعلقات هغه سطح باندې راوسته چې کم نن نه درې څلور کاله ولو هغه کې به لږ ټایم لګي.
تاسو د دې اعتماد د بحالۍ خبره وکړه. رسنۍ دا خبرې کوي چې امریکا پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې د یو نیم ارب ډالرو د ورکولو اعلان وکړو فیصله وکړه. نو تاسو نه ګڼئ چې دا اعتماد د فضا داسې شوې ده چې امریکا هم یو دوه درې قدم را مخکې شوې ده، پاکستان هم دوه درې قدم ور مخکې شوې ده؟
بې شکه چې د امریکې طرفه چې کوم امداد بحالۍ یو اعلان دی، دا یو ښه اعلان دی. دواړو هېوادونو تعلقاتو باندې به د دې ډېر ښه اثر وي، خو د دې مطلب دا نه دی چې دواړو تعلقات ښه شوي دي. هغې وجه دا ده چې ګورئ، نواز شریف چې کله د پاکستان نه روانېدلو او تر اوسه پورې چې دغه څومره بیانات راغلي، هغه صرف یو ټکي ویلې دی چې زه به د ډرون حملو ختمولو په باره کې د پاکستان موقف هم نه دی ویلي چې زه به صدر اوباما په دې باندې مجبورو لخوا سوکړی شو، خو کم از کم دا ورته ضرور وایم چې دا ډرون حملې دې بند کړي. لہٰذا چې کله نواز شریف چې کوم بیانات دي هغه وګورئ، نو هغه نه خو داسې ښکاري لکه دا یو سنگل ایجنډا ده چې په ډرون باندې به خبره کوي. یو بیا که چې د امریکې د طرفه هم دغه بیانونه راغلي دي چې هغوی به د نواز شریف حکومت دا تپوس کوي چې دا نوي حکومت د پاکستان کې د خطرې ختمولو لپاره کم قسم ته ګامونه او پلانونه لري.
خټک صاحب، د پاکستان لخوا د ډرون د بریدونو د ودرولو یوه خبره او د امریکا لخوا دا چې کومو خبرو ته تاسو اشاره وکړه، آیا دواړه حکومتونه یا د دواړو حکومتونو مشران په دې پوزیشن کې دي چې د دغو ایجنډې د پوره کولو لپاره به څه ګامونه واخلي؟
دا یو ډېر ګران سوال دی بابر صاحب. هغه وجه دا ده چې د پیټ کم حالات دي، هغه مختلف تصویر ښایي لګي. کیو طرف ته امریکا د پاکستان نه غوښتنه کوي چې هغه دې هلته تر خزر ختم کړي او تر خرابدري دې ختم کړي، نو بیا د ډرون حملو په باره کې څه فیصله کېدای شي. دا زما رایه ده، دا امریکې رایه نه ده. خو سره د پاکستان د طرفه هم دا هغه ده چې د امریکې د طرفه ډرون حملې ختم شي، نو پاکستان کې چې کومه تر خزرې روانه ده هغه کې کمی راتلی. دا دوه یو سوچونه دي. سوال دا دی چې دواړو هېوادونو دا اهلیت لري او که نه. لہذا دواړو هېوادونه کوم اهلیت دی زما په نظر کې هغه محدود دی چې کله هغه بېله بېله کوي، او هغه اهلیت کې ډېره زیاته اضافه شي چې کله دواړه یوځای شي.
دا وو په نیویارک کې میشت کارپوه جانگیر خټک چې وزیر اعظم نواز شریف سفر او د واشنگتن د ملاقاتونو په حواله زمنګ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې. که څه هم تمکیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به د امریکا د سفر پر مهال دغه هیواد د چارواکو سره د خبرو په وخت قبایلی سیمه کې د ډرون بریدونو خلاف خپل موقف وړاندې کړي چې دا د پاکستان د سالمیت خلاف دي، خو بلخوا افغانستان وایي د هغه ټولو ګامونو حمایت کوي چې پکې د پولي پورې غاړه د وسلوالو پټنځایونه په نخه کیږي. په دې حقله تفصیل راکوي د کابل نه زموږ همکاره جمیله ظریف.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د ټولو هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې د ډیورنډ له کرښې اخوا د ترهګرو د ځالو د له منځه تلو سبب کیږي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل:
د ډیورنډ له کرښې اخوا د ترهګرو د ځالو د موجودیت په هکله د افغان حکومت دریځ له تیرو دولس کلونو راهیسې روښانه دی. موږ ټول هغه اقدامات غواړو چې د ډیورنډ له کرښې اخوا د ترهګرو د ځالو د له منځه وړلو لامل کیږي. له بده مرغه چې لا هم موږ افغانان د هغو طالبانو حقاني او القاعده شبکې له تروریستي فعالیتونو زیان وینو چې د ډیورنډ له کرښې اخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې روزل کیږي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ واشنگتن ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې له امریکایي چارواکو سره به په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه په قبایلي سیمو کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې حملې د خپل هیواد د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بولي او د سملاسي درېدو غوښتنه یې کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې سفر کې به امریکایي چارواکي د پاکستان د غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي او که نه. د پاکستان په قبایلي سیمو باندې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې د القاعده او قاني شبکو غړي او وسلوال په ګوته کیږي. خو د افغان چارواکو په شان د سیاسي چارو ځینې کتونکي هم دغه حملې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په برخه کې ګټورې بولي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور ویل چې که دغه عملیات له افغان حکومت سره د پاکستان له ژمنې پرته بند شي، نو په افغانستان کې به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه نور هم ډېر شي.
یو سره بندول یې زه فکر کوم پر افغانستان بیا فشار زیاتېږي. د القاعدې مشري خلاصېږي دې ته چې د افغاني طالبانو سره لا نور هم لوجستیکي او تعلیمي تربیه مرستی وکی یا خپل راک و افغانستان ته. نو زه فکر کوم دا پر افغانستان باندې د دې عملیاتو بندول د بی پیلوټو د پر القاعده پر مشرۍ باندې په هاخوا کې پر افغانستان بد تاثیر کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې دغه عملیات د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په برخه کې ګټور دی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. قبایلی سیمو کې موجوده حالات ته په کتو سره سیړونکو وایي په دغه سیمه کې د سیاسي ازادۍ او بنیادي حقوقو د نشټوالي له وجې دغه ټول مشکلات مخې ته راغلي دي. خو د ویشتمې پیړۍ په دې ترقی یافته دور کې هم د مومندو ایجنسۍ د تحصیل پلانګار د نوي کلي های سکول هغه تعلیمي اداره ده چېرته چې د ناستې لپاره کرسۍ، د زده کړو لپاره کوټه او د سکلو لپاره صفه اوبه نشته. د مجید بابر په دې ریپورت کې د یاد سکول د مشکلاتو په اړه تفصیل اورو.
د مومندو قبایلی سیمې د پړانګار تحصیل د نوي کلي د سرکاري های سکول زده کوونکي وایي چې هغوی په یاد سکول کې د بنیادي سهولتونو د نشت له وجې سختو ستونزو سره مخ دي، چې له وجې د دوی تعلیمي زده کړې اغېزمنې شوي دي. په یاد سکول کې د لسم جماعت یو زده کوونکی محمد اکرام وایي چې تر ټولو لویه ستونزه په یاد سکول کې د سکولو د صفا اوبو نشتوالی دی.
د اوبو راته مسله ده، بچ اوبه چې کوم دی ماشومان اکثر کولر واخلي، بس د خوښه خوړونه نه راوړي او هغې کې م اکثر میلاونه شي ګندی چې راوړي ته خوند هم کوي د سکلو قابل
په یاد سکول کې د زده کوونکو لپاره 15 کوټې جوړې دي، خو د زده کوونکو شمیر د درې نیمو سو نه زیات دی. د یاد سکول په شپږم جماعت کې زده کوونکی یاسین خان وایي د دومره ډیرو زده کوونکو لپاره 15 کوټې بالکل ناکافي دي.
کلاس کې 120 کسان یو، ټول په ځمکه ناست دي، ټاټونه هم څخه شوي دي، غونډه څوک بکېنی نه درې دي، استادان راوړي دي او بس پردي دي، په هغې کېني څوک نیم په هغې ناست دي او نیم په ځمکه ناست دي، نه کرسۍ شته او کرسۍ ټولې ماتې دي. بس دغه تکلیف دی، ګڼوالی دی، څوک پکې راځي نه، بستیم خپل منځ کې میخې دی، نه پکې راځو نه.
د یاد سکول مشر او انتظام چلوونکی استاد فضل دایان په سکول کې د بنیادي سهولتونو د نشټوالي په اړه د زده کوونکو سرګندونې تاییدوي او زیاتوي
چې دوه کلاس روم دی جوړ شي، یو کمره موږ د پاره د چوکیدار چې دلته موږ د جوړ شي، دکه چې د څوکۍ هم ضرورت دی، او موږ سره په شپږم کې د 120 زیات سټوډنټان دي په یو کمره کې، دغه شان 100 لګ دا په ووم جماعت کې دي، او بر بیا د خواته 60-70 او په دې لیول سره موږ دغه دي د سټوډنټ تعداد دی. د ټول نغټه مسله چې روبو دا مسله د سکلو او دغه شانته د کمرو مسله دا موږ ته حل کې په دیواله ته یو باړو کې نن سبا د سکیورټي مسله هم ده.
د نوي کلی په سرکاري های سکول کې د بنیادي سهولتونو د نشټوالي د دغه ستونزو په اړه په سیمه کې د تعلیم د محکمې یو چارواکي سید محمد وای چې په مومندو قبایلی سیمه کې تر شپږو شلو پورې تعلیمي ادارې تباه کړې شوې دي، او د بیا ودانۍ په کارونو کې د هغوی سره د سرکار نه علاوه غیر سرکاري تنظیمونه هم مرسته کوي. سید محمد زیاتوي چې په یاد سکول کې د اوبو د ستونزې د هوارولو ذمه یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارلې ده.
د اوبو خو هغې خپل کویه شته دی که نه، خو هغې کې پته لګي د اوبو سطح چېرته ښکته تلې، اوس دغلته هغه ډیم دی جوړ شوی دی، هغه ډیم سره به انشاءالله 70-80 شي، هغه چیر یو ډیم جوړ شوی دی که نه، او بالکل هغې لپاره موږ دوه کمرې لیکلې دي که نه، موږ وجبه دې لپاره نور هم دوه کمرې په کار دي جوړې چې هغه موږ هغه لیست کې شامل کړی دی.
د راپورونو له مخه په پاکستان کې د ټیټې تعلیمي کچې په بنیادي سببونو کې یو په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو نشتوالی دی. پاکستان هر کال د تعلیم په مد کې د خپل کلني بجټ 3% برخه کاروي، چې د سیړونکو په خبره ډېره کمه ده.
د مجید بابر په ریپورت کې مو د پلانګار په یو سکول کې د سهولتونو د نشټوالي په اړه ریپورت واورېد. خو د دې باوجود قبایلي ماشومان د تعلیم حق غواړي، او هم د سندرې په دې برخه کې درته د ماشومانو د خوا د دغې غوښتنې په اړه د خپل سندره اورو. پښتونخوا کې د سهار نه نیمه بجې شوې د انیسا اجمل نه د خبرونو لنډې زاورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې ملاقات کړي. جان کیری خبریالانو ته ویلي چې د سیمې د ثبات لپاره له پاکستان سره اړیکې مهمې دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان او امریکا د افغانستان د سولې پروسې په ملاتړ کې اساسي او کلیدي کردار لري. د پېښور په دلازاک روډ په امنیتي پوستې بیګا وسلوالو ډزې کړي چې پکې څلور پولیسواله وژل شوي او دوه جوبل شوي دي. د پېښروستو د وژل شوو کسانو کورنو د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه مړي د بالاحصار کلي سره نږدې په سړک کې خودي وو. د افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي چې پرونی سرحدي ځواکونو په یو کمین د حکومت 500 مخالفو وسلوالو ته امر شوب لاړه ولیدا. پرون د پکتیکا د والی ویان د مخلص افغان مشال ریډیو ته ویلي چې سرحدي ځواکونو په دې عملیاتو کې څلور تنه نور وسلوال ژوندي نیولي دي. ریپورټین وایي چې په کونړ ولایت کې د ځانګړو افغان ځواکونو د یوې ټولې کمانډان له وسلې سره د دولت مخالفو وسلوالو ته اوریدلې دي. دا کمانډان چې په منصف خان په جندل کې خپل وسلې هم له ځان سره د حکومت مخالفو وسلوالو ته اوریدلې. د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ د روس او هندستان په څوارلسمه کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د اتوار پر ورځ ماسکو ته رسیدلی دی. دا د هند وزیر اعظم له څوکۍ څخه تر ګوښه کېدو مخکې د منموهن سنگ وروستی بهرنی سفر دی. او اسرائیل او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران په لانجمن ایټمی پروګرام د زیات نړیوال فشار راوستو غږ کړی دی. او د اتوار پر ورځ بنیامین نتنیاهو د کابینې غونډې ته ویلي چې د نړۍ دا فشار پر خپل ځای تر هغه برقرار وساتل شي چې تر څو د خبرو پر ځای عملي ګامونه نه وي اخیستل شوي.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کا. او اوس به درته اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه اکرم خان د پاکستان د کورونی ورسپانو د اداریو مهم ټکی وړاندې کوي. او دا غې نه پس به بیا اسرار عالم تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی واوروي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د امریکای دوره په یو داسې وخت کې کوي چې دواړو ملکونو د منطقې د حالاتو بهتري او خپل خپل کامي مفاداتو لپاره ورته د یو بل د مرستې ضرورت دی. ادارې وایي عملی صورتحال تقاضا ده چې امریکا او اتحادي ملکونه د انخلانه پس افغانستان د خانه جنگي نه بچ کړي او هلته پایدار امن قائم کړي. ادارې زیاتوي چې پاکستان تیر یو لسیزې راسي د ترهګرۍ ښکار دی، نو ضرورت د دې خبرې دی چې امریکایي حکومت پاکستان د مشکلاتو روباسي او ورسره مرسته وکړي. ادارې وایي امریکا دې ډرون بریدونه هم بند کړي چې طالبانو سره د مذاکراتو لپاره لاره هواره شي. د ادارې په وینا چې پاکستان د کم مالی مسایلو او اقتصادي ترقی په لار کې کم مشکلاتو مخه ده، نو پاغې قابو موندلو کې پاکستان باندې دې مالی امدادي پابندیانې ختم کړي شي او ورته دې تجارتي سهولیات هم ورکړي شي. ادارې اخیره کې لیکي چې پاکستان له هم پکار ده چې افغانستان نه امریکي پوځي انخلال لپاره حالات سازگار جوړ کړي او په را روان وخت کې دې غیر جانبدار پالیسی اختیار کړي چې امریکای سره د نوې سرنه د ښه تعلقاتو بنیاد واچول شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دا وخت په خبر خار کې په پرمټ چلون کې رکشو نه علاوه 12000 نه زیاتې بغیر پرمټ رکشې دي چې پکې د زیاتو رکشو مالکان اثر لرونکي خلک دي. د ادارې په وینا چې صوبایي حکومت له اړخه غیر قانوني رکشو خلاف د کاروایي فیصله شوې ده. ادارې وایي چې په خبر خار کې کم د ټریفیک حالات دي، نو دا غي وجوهات چې سهم وي، خو دغه غیر قانوني رکشو سره غیر قانوني لاسګاړي او د ګاړو اړې هم د ټریفیک یو وجه ده. ادارې وایي چې په دې لړ کې تیر ضلع ناظمونو له اړخه اوجد کړی شوي اقداماتو نه علاوه صوبایي حکومتونو فیصلې صرف دې له وجه ناکامۍ سره مخ شوي دي چې د غریکشو مالکان او نورو ګاړو مالکان یا خو با اثره خلک وو یا د هغوی مرسته په سیاسي بنیادونو وه. ادارې وایي چې په تیر وختونو کې د رکشو خلاف کاروایي نه صرف ناکامه شوه، بلکې میونسپل ادارو او ټریفیک اهلکارانو دې نه هم فایده اوچتوله. ادارې اخیره کې لیکي اوس هم دا فخکاری چې د رکشې به هم داسې په خار کې ګرځي او د ټرافیک اهلکاران به سوبرز لپاره د صورتحال نه فائدہ اوچتوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز ورسپان لکھی د شورو فورس د پاکستانی وزیر اعظم او د امریکای ولسمشر ترمنځ له ملاقات مخکې امریکای پاکستان ته په پوځي او اقتصادي برخو کې د 1.4 اربع ډالر ورکولو لپاره لار صفا کړي. د نورو کرونو سربیره د رقم باندې پوځي سامان گاډو مواصلاتي نظام او د هیواد اقتصاد د بهتری لپاره ورکو کیږي. د پاکستان اقتصاد د سرمایه‌کاری نشټوالی او توانایي بحران لوجې خراب دی. له پاکستان سره د دیمرستو تر اعلان وروسته د پاکستانی او امریکایي پالیسۍ او جوړونکو ترمنځ د دوړخیز همکاریو پرخه کولو خبرې روانې دي. دا مرسته د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو خکېدو پر لور اشاره کوي. د نورو پیښو سربیره په ایبټ آباد کې د اوساما د وژل کېدو وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې وې. په داسې حال کې چې په 2016 کال کې له افغانستان نړیوال ځواکونه وځي، کارپوهان امریکا ته د نواز شریف سفر ډېر مهم ګڼي. د روس او منځنۍ ایشیا ځنو لارو په پرتله له پاکستانه تیرېدونکې لارې د نړیوالو پوځونو لپاره له افغانستان د پوځي سامان وړلو په لړ کې لنډې دي او خرچه پرې هم کمه راځي. نواز شریف دا مهال په هیواد دننه د وسلوالو لخوا سخت په فشار کې دي، ځکه چې هغوی پاکستانی حکومت ته ویلي چې د امریکا پر ضد سخت موقف خپل کړي. بلخ ریټرز خبر ایجنسی لیکي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو پریکړه باندې د نومبر په وروستیو کې لوی جرګه کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون پر ځینو مهمو خبرو د نه موافقې له وجې ونه شو. افغان ولسمشر ویلي دی چې د اختلافي مسایلو پریکړه به لویه جرګه کوي. په دې مسایلو کې یوه دا ده چې امریکا غواړي د دوی سرتیرو ته به د افغانستان له قوانینو استثنا ترلاسه وي، که څه هم خریده داسې چې دا مسله حل شوي، خو په وروستیو کې افغانستان ته د جانکیری د سفر وروسته تر ټولو لویه مسله همدا راپورته شوه. د لویې جرګې رابللو لپاره ممکنه نیټه د 19 نومبر نه تر 21 پورې ټاکل شوې. مخکې چارواکو ویلي وو چې دوی غواړي د اکتوبر تر اخره پورې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون وشي، چې دا رنګ د امریکا په مشرۍ ناټو پوځیانو ته موخه په لاس ورکړي چې د 2015 کال لپاره خپل پلانونه عملي کړي. کچېرې لویه جرګه د امنیتي تړون مسوده منظور کړي، نو بیا به یې پارلمان ته وړاندې کوي. نو له دې وروسته به دې ته خبره هواره شي چې څومره امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې کیږي. او کچېرې د امنیتي تړون مسوده منظور نشوه، نو امریکا ویلي چې دوی به له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وباسي. غربي ډیپلوماټان وایي چې نورې مسلې نه، خو البته د پاکستان سره پر پوله د جاریت په مسله د غلې کېدو له کبله امنیتي تړون له مزاحمت سره مخ کېدی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د نړۍ په حال کې درته ریپورت وړاندې کوو چې امریکا پاکستان ته د 1.4 اربع ډالر مرستو ورکولو فیصله کړې ده. امریکا دا راز مرستې وړاندې هم د پاکستان سره کړې، خو دا چې د 13 لسیزو راهیسې پاکستان دا ډول مالي مرستې چیرته استعمالوي او د دې د پاکستان په اقتصاد کوم مثبت اثر شته او کنه، راځي چې د دې پوښتنو جواب زموږ د همکار مجید بابر په ریپورت کې واورو.
د راپورونو له مخه امریکا پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په مت کې 1.5 اربع ډالر ورکړي. دغه مرستې پس له هغې ځنډېدلې وې چې په کال 2016 کې د مئی په 2مه نیټه امریکایي ځانګړو ځواکونو په ایبټ آباد کې د کاکول پوځي اکیډمۍ سره نږدې امریکا ته مطلوب د القاعده ترهګرې شبکې مشر اوسامه بن لادن ووژلو. خو اسوسییټډ پریس د ځینې امریکایي چارواکو له خولې وایي چې د دغه پیښې له وجې په دوه اړخیزه تعلقاتو کې کوم سوړوالی راغلی و، هغه اوس کم شوی دی. ځکه امریکا دغه مالی امداد پاکستان ته ورکړو. د 1300 لسیزو راهیسې بهرني هیوادونه او نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان سره مالی مرستې کوي، خو پوښتنه دا ده چې دغه مالی مرستې چېرته ځي. په کراچۍ کې د پاکستان پخوانی چیف اکانومیسټ او اقتصاد پوه ډاکټر کیسر بنگالی وایي چې تر 300 لسیزې پورې به بهرنیو هیوادونو پاکستان سره د نوو ادارو جوړولو لپاره مالی مرستې کولې، خو د 900 لسیزې نه پس د دې بڼه بدله شوه.
د هغو مالی مرستو له وجې به د پاکستان اقتصادي اساسې جوړېدې، لکه تربیلا ډیم، منګلا ډیم، انډس پاور پروجیکټ، پاکستان سټیل مل او نورې ډېرې ادارې د بهرنیو هیوادونو په مالی مرسته جوړې شوې دي. دغو ادارو د پاکستان معاشي جغرافیا بالکل بدله کړه، خو د نوې لسیزې نه پس اوس پاکستان ته د پروژو په سر مالی مرستې او یا قرضې ورکړل کیږي، چې له وجې حکومتونه د خپل کلني بجټ خساره کموي.
ډاکټر بنگالی وایي چې اوس پاکستان پاکستان د زړو قرضو ادا کولو لپاره نورې مالی مرستې ترلاسه کوي چې له وجې پاکستان په اقتصادي توګه ورځ په ورځ کمزوری کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی بیا وایي چې د بهرنیو هیوادونو تګلارو جوړونکي یوازې د پاکستان ستراتیژیک خصوصیت نه خبر دي او د پاکستان د اقتصادي ډانچې نه بالکل خبر نه دي، ځکه پاکستانی حکومتونه ډېره په اسانه په بهرنیو هیوادونو خپلې خبرې منلی شي.
ریاست اول صحیح پکار دے، نو ریاست دا صحیح کول دا پارا انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ دے دا غیر دا پارا چکم بیرونی انداز ضرورت تے شون دا غیر اندازی والا گولی شوی آغا اندازی اول کٹے غلط والا گولی شوی آغا دا چی بھئی پولیس زان لا ڈیولپ کئے عدالتوں زان لا ڈیولپ کئے بیا بی دا انٹی ٹیررزم اپریٹس تے دا زان لا ڈیولپ کئے دینا علاوہ فوج چے دے نو آغا قدرت اگر و خلاف لگا ودری گین دا غیر زان لا مدد پکار دے بل دا دا یو غٹ پیکج حصہ جوڑا نہ کرے شو بل بل سزنا جو کرے شو نو بدے کے چکم کنسپچوئل ویورڈنس ہو کر لگا دے کے چکم پوئے نشو ہو چاول سکول پکار دی نو اول خدا پکارو چی ہو جمہوری رانچہ پکارو چہاگا کنسولیڈیٹ کرے شو ہوئے دھاگے پچاترے اللہ دے پکار ہوا چھے ریاست دے والے شو ہوئے دیسا اکڑا چھے دے موری دانچہ چھے دا نو آگے ترس تو خیال لڑا.
ڈاکٹر کیسر بنگالی وائی چھے تر حکومت پاکستان موجودہ حکومت دے اقتصادی پیاوڑتیا لپارا عملی گامونا نوی اغیستی بہرانے مالی مرستی دغه هیواد پہ اقتصادی توگا پہ خپل خپو نشیو درولے.
مشال ریڈیو تازہ خبرونا رپورٹونا او خوگی سندرے خبروی.
دشمن جوڑ دی لکی مروت او میران شاہ امن لے دلواری پختون زیارت او بٹ خیلا کی اسے دلواری بس پا اختر دی آئی خان نجڑے دلواری وطن تا عباد والغاری دا پختون خوا عباد والغاری وطن تا عباد والغاری دا پختون خوا عباد والغاری
پختونخوا آبادول غواړي د وحید اچکزی په غږ کې مو دغه ښکلې سندره واورېدله. ورزو یو ریپورت ته د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره یعنی اف ډی ایم ای وای چې د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان بې کوره شو خلک به د روانې میاشتې په 28 نیټه خپلو سیمو ته ستنېدل شروع شي. د ستنېدلو دغه لړۍ به تر 15 نومبر پورې جاري وي. په دې کې به د کوهاټ جرما مرکز او د کورمې نیو دیرانی کډوالو کیمپونو به کور شوي خلک شامل وي. تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو.
د قبایلی سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان څخه د بې کوره شوو خلکو بیرته ستنېدل به د روانې میاشتې په 28 نیټه یو ځل بیا پیل شي چې تر 15 نومبر پورې به دوام ولري. د اف ډی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر آپریشن اینڈ ریلیف فرمان خلجی مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرا میدان خلک به د کوهاټ جرما مرکز او د کورمې نیو دورانی کډوالو کیمپونو نه بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. نوموړي زیاتوي د کوهاټ جرمې کیمپ نه به د شلوبر او آدم خیل خلک د 28 اکتوبر نه تر 28 اکتوبر، ملک دین خیل او زخه خیل به د 28 اکتوبر نه تر نومبر لومړۍ نیټې پورې او پاتې خلک به بیا د نومبر د 2 نه تر 15 پورې خپل سیمو ته ځي.
دا جی 22 اکتوبر نه دوباره شروع کیږي. دا جی تیرا میدان تخا دی دا جرما کوهاټ دا جی درته نو کسان جی اور هغه د علاوه نیو درانی کیم سده نو پر قبر خیل جی.
فرمان خلجی زیاتوی د کورمې ایجنسی نیو دورانی کډوالو کیمپ نه بعد د بر کمبر خیلو قبیله د 28 اکتوبر نه تر 15 نومبر پورې تیرا میدان ته لیږل شي. دا چې د حکومت لخوا به د تیرا میدان بې کوره شوو خلکو ته د ستنېدو په وخت اسانتیاوي ورکول کیږي او کنه، فرمان خلجی وایي دغه کډوالو سره نړیوالې ادارې او د پاکستان حکومت مرسته کوي.
انٹرنیشنل کمیونٹی جو دور کی اور گورنمنٹ آف پاکستان اگر ڈول سے ہوتا ہے تو نیو درانی کیمپ کی زموں اخبار پورا رجسٹریشن سینٹر ہی جوڑ دی الدا ٹول سہولت ہے مطلب وہی ہے جی ہر شے ورتا اویلیبل دے الدا مطلب ہے چڑھے گی نا کو فوڈ ورتا ورکو جی لارے کے بارا کو فوڈ ورتا ورکو ہر شے ورکو جی وہ ورکو ہر شے ورکو.
فرمان خلجی زیاته کړه چې تیرا میدان د متاثرینو د بیرته ستنېدو دویم پړاو به د 2014 کال د مارچ په میاشت کې شروع کیږي او تر اوسه خوشه 6300 کورنۍ بیرته تیرا میدان ته تللې دي. په دې وروستیو کې چې تیرا میدان ته کومې کورنۍ تللې دي په هغې کې لنډه موده وړاندې حاجی غلاف افریدی مشال لیډیو ته ویلي وو چې د پوځي عملیاتو او د وسلوالو د نښتو له امله د دوی کورونه سوځېدلي او ړنګ شوي دي.
آ کورونا سس وزیدلی دی او چرتا بس دمرا یو جپڑے پکی پاتے دا کنا نور چول کورونا سس وزیدلی دی کھولتا پیرو خل کو لئید کے سن سہولات نستا بیر تکلیف تے نمون دا غوالو چی کما کورونا سس وزیدلی دی کنا آگا کورونا پکار دے چی دا حکومت رالا جوڑ کی کا حکومت اینشی جوڑو دے مونگ لا پیسی راشی پا پیسو پا خپلا بے مونگا جوڑ کو.
دغه سید تیرا میدان یو بل اوسیدونکي مسعود افریدی هم د حکومت نه د خپل کور د بیا جوړولو او په سیمه کې د بیا ودانې د کارونو غوښتنه کوي.
کورونه ټول څه وړي تقریبا په 100% کې نه دي کورونه څه دي لري 10% به شي دي کنه هغه 100% کورونه برانه خراب کړل مو غدا وړي چې مونږ خپل ریپیرا کی خپل کورونه جوړ کو حال ته مونږ اوس خېنی نری مې لا مونږ خل ډیر په تکلیف کې دي حال ته لاړ پکړو باندې 5000 روپیه حکومت خېنی را کوي انا 5000 روپیه شته نه خېنی شته حال ته لاړ حال ته ډیر زیات مشکلات مونږ لپاره.
یاد دی چې د خبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د روان کال د فبروري په میاشت کې د حکومت په لوه ډلې انصار الاسلام او وسلوالی ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د انخوتو او مر ژبلې رستو ځایي خلکو دغه سیمه پرېښودې وه.
د انیس اجمل رپورټ کې مو اوریدل چې د قبایلی سیمې د تیرا میدان خلک چې کم بې کوره شوي واپس خپل سیمو ته بایې ستنېدل سبا له نه شروع کیږي. بلخوا قبایلی سیمو کې موجوده حالاتو ته په کتو سره سیلونکي وایي په دغه سیمه کې د سیاسي ازادۍ او بنیادي حقونو د نشتوالي د دې ټولو مشکلاتو وجوهات دي. قبایلی سیمه کې د سیاسي اصلاحاتو په اړه ډان ورځپاڼې د روف خان خټک لیکلې مقاله خپره کړې ده چې شاهین بنیرې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
روب خان خټک لیکي کې یو سړی هر څومره قابلیت ولري خو په قبایلی سیمو کې د امنیت او پرمختیا د ستونزو د هوارولو لپاره یو بشپړ نظام نشي ورکولی. بیا هم په دې مایوسۍ کې ځینې تصورات شته چې وړاندې کېدای شي. وړومبی تصور د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو دی. په صوبه کې د شاملېدو غوښتنه د قبایلي اولس نه ده، ولې بغیر د پولو په سر د جګړو او برمته کولو د ځینې پیښو له کبله د دښمنیو پرته د غره د قبایلو او د صوبې د ولس ترمنځ اړیکې ښه دي. د غره قبایل غواړي چې د حکومت د واک نه بهر آزاد ژوند تیر کړي او خپل معاملې د خپل قبایلي نظام په وسیله هوارې کړي. دویم تصور دا دی چې قبایلي سیمو ته د صوبې درجه ورکړل شي. د قبایلي سیمونه د دې حق کې آوازونه هم اورېدل کېدای شي، خو کچر یو ځل د دې خبرې سپیناوي وشي چې د صوبې حیثیت څه معنی لري، نو دا غوښتنه به خپل ټول خوند وبیلي. خټک لیکي د صوبې معنی ده یو منظم حکومت، چرته چې عدلیه، قانون، قانون ساز اداره، پولیس او ټیکسونه وي، ولې بل خوا د قبایلیت معنی ده د قبایلي نظام لاندې ژوند. قبایل به دا خوښه نه کړي چې د یو منظم حکومت لپاره د خپل قبایلي نظام نه لاس په سر شي، ځکه چې د یو قبایلي ټول فکر د خپلې قبیلې نه ګیر چاپیره ګرځي. په قبایلي سیمو کې ډېر خلک د دې خبرې سره سره جګړه نه لري که چېرې اف سی آر د منځه یوړل شي او یا پکې په لوی کچ اصلاحات وشي. په حقیقت کې اف سی آر د یو تور قانون په توګه پیژندل شوی دی او د بشري حقونو دفاع کوونکي لیبرل خلک او میډیا ورته د نفرت د یو علامت یا وسیلې په توګه ګوري. روب خان خټک لیکي دا ټیک د چې اف سی آر د جدید فکر او د نوي دور د هلو ځلو سره سمون نخري، خو آیا قبایلي نظام یو جدید نظام دی؟ قبایلي ولس ته د دې نظام د لاندې ډېرې اسانتیاوې ترلاسه دي، او که چېرې د اف سی آر نه دوی ځان خلاصول غواړي نو دوی په دې کې کومې اسانتیاوې له لاسه ورکولو ته تیار دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
دا اعلان چې تاسو واورئ د نن ورځې د مشال ریډیو د هفتوار پروګرامونو د ترتیب په حواله باندې وو. اوس ورځو افغانستان ته. په ننګرهار پوهنتون کې د شریعت او پوهنځي ورسته د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې هم د ماسترې څنګه پرانستل شو، چې له دې ورسته بعد د حقوقو پوهنځي نه فارغ شوي محصلین د بهرنو هیوادونو پر ځای په ننګرهار کې د ماسترې زده کړې ترسره کولی شي. نور حال د جلال آباد نا د مشال ریډیو همکار په دغه ریپورت کې راکوي.
په تیرو کلونو کې به چې په ننګرهار کې ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغ شول، نو ګڼ شمیر به یې د ماسترۍ په خاطر بهرنیو هیوادونو ته تلل، خو سکل د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي په چوکاټ کې د محصلینو لپاره د ماسترۍ څنګه پرانستل شوه. د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي محصلین خوشاله دي چې په کور درنه ورته د لوړو زده کړو تر څنګ د ماسترۍ پروګرام هم پیل شو. یو تنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
محمد یاسین سجاد یم، حقوق او سیاسي علوم پوهنځي د څلورم کال قضا او قانون لري څنګه محصلم. دا واقعا چې یو نیک ګام دی چې زموږ لپاره د زمينه برابره شو. مخکې وختونو کې به زموږ محصلین انډیا او پاکستان او داسې نور هیوادونو ته د ماسترینو لپاره تل، هغه به ډیر محدود محصلین. خوشبختانه چې په ننګرهار کې ماستری زموږ لپاره جوړه شو ترڅو دلته په خپل مسلک کې ماسترین وکړو.
د یاد پوهنځي یو بل تن محصل هم خوشاله دی چې په خپل هیواد کې به د ماسترۍ سند تر لاسه کړي.
محب الله احمد د ننګرهار پانتون د حقوق سیاسي علوم پنځه دویم کال دویم سیمستر محصل. په عمومي سطح باندې موږ ډېر خوشحالي کوو چې ننګرهار پانتون کې فصل ډېر مودې څخه د ماسترۍ دوره پیل کیږي. موږ په هیواد کې د ماسترۍ په سطح باندې ډېر پانتون د ماسترۍ دوره نه لري. دا په مجموع کې محصلینو د پارټي خو لا سره نه ده، او موږ کوشش کوو چې همدې ماسترۍ ته لا هم وده ورکړو، په دې کې خپل هم برخه واخلو.
دا چې د ماسترۍ د پروګرام لپاره کوم شرایط وضع شوي، دا پوښتنه د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان صابر خان مومندارنګ ځوابوي.
ننګرهار پوهنتون هم د ډېرو پرمختګونو شاهد دی چې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د ماسترۍ برنامه جز د دغه پیشرفتونو دی. د ماسترۍ د پروګرام دپاره یو لړ شرایط دي، په دې کې مثلا د څلور نفر پی ایچ ډي سطح باندې د استاذانو ضرورت دی، په دې کې مثلا د کتابخانې ضرورت دی، په دې کې یو ماحول باید دي، درسي صنفونه باید ورته موجود وي. دغه ټول څه چې دي د ننګرهار پوهنتون په دې برخه کې انشاءالله پیش قدم دی.
دی وایي چې د نورو پوهنځیو لپاره یې هم ټول شرایط برابر کړي او ډیر ژر به د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځیو کې هم د ماسترۍ پروګرامونه پیل شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
ستونزې او سرکار هفتوار پروګرام به درته د راروانې ګړۍ په اخیری برخه کې دراورو، خو د سلام پښتونخوا د خبرونه په دې ځای سرته رسیږي. د نن ورځې لپاره په اخیری برخه کې د سلام پښتونخوا د فیاض خان خیشکي په غږ کې د غنی خان بابا دغه کلام.
ایا عقل چې و زړه دی ولې راغلی په یو ملک کې وخت سره بادشاهان، ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی، خدایا ولې خوشحالي دې کړه نایا با، ولې مال دې د ولې طاقت راکو، خدایا ولې، خدایا ولې، خدایا ولې،
خدایا قلوا اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا، اے خدایا قلوا اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا، او سین لو یارا، ہمت مرا کوی غیرت رو را کا کو غیرت مرا کوی، سکندر بخترا دردار خیال را مد خالد کی تو را ہلال را، اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرن شاما، زبے گٹ ما زبے گٹ ما، اے خدایا کلوا اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا، او سین لو یارا، مستی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را، دس پوک میں نل آتا لو بکالو، دبو دے ٹال را کا چھوٹو آلو، جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما، جنت پہ کھاما جنت پہ کرما، اے خدایا کلوا اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا، او سین لو یارا، دن مر را کار هم دسان را بیا ټول غمون دی دته جهان را سرګي دن مر را کار هم دسان را بیا ټول غمون دی دته